وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې مو ډیر موضوعات په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس پر موضوع څرخي. افغان ولسمشر د جنیوا په کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پلان پر ډاغه کړل. دغه راز یې وویل چې د امنیت، اصلاحات او عدالت، د ښځو د حقونو او د فساد پر ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي، خو له نړیوالو هم غواړي چې ملاتړ وکړي. د جنیوا د کانفرنس په اړه په راپورونو سربیره دغه راز د جنیوا د کانفرنس د وروستیو پرمختګونو په باب د چارو د کارپوهانو نظرونه اخلو. ستاسو غږونه مو هم اخیستي، خو مخکې له دې چې خبرونه د په راپورونو سره پیل شي، په خبرونو یې پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتېده، او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي شاید د روسیې لخوا د اوکراینی کښتیو چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کېږي. ولسمشر غنی زیاته کړه:
that after several months of intensive consultation
the way ز خوشیم چینن دا اعلانوم چې په خپل هیواد کې تر څو میاشتو خبرو او سلام مشورو ورسته موږ د سولې د خبرو لپاره یو نقشه جوړ کړی ده. موږ لازم اداري او میکانیزمونه جوړ کړی دي چې د سولې توافق ته لار هواروي. موږ اوس د سولې پروسه بل پړاو ته ننوځو. ولسمشر غنی د غرزویل چې د راتلونکي لمریز کال په پسرلی کې ولسمشي انتخابات د سولې د کامیاب مذاکراتو په برخه کې اساسي رول لرلی سي. د وی د افغانستان خلک داسې منتخب ولسمشر ته اړتیا لري چې سولې ته د رسیدو ژمنه ولري، د سولې تفاهم عملي کړي او د دغې ټولنیزې پخلاینې د پروسې مشري وکړي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وکړې چې د افغان حکومت د تیرو کلونو د کاري رپورټ د ارزولو په هدف جوړ سوی دی. ولسمشر غنی په دې غونډه کې په نورو برخو کله فساد سره مبارزه، د اقتصادي پرمختګ، د شوتو د وندې پر پراختیا، د اصلاحاتو راوستلو، د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د سينور مسایلو د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. په دې اړه تفصیل به په همدې خبرونه کې ووري. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتېده. د هلمند والی محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنگ لپاره راغلي ول، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. ولی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ پیل شوي دي، د طالبانو یو شمېر مهم کسان هم وژل شوي. ښاغلی یاسین ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو پر مهال ځینې هوایي بریدونه هم شوي دي چې له امله یې یو کور نړېدلی او ملکي کسانو ته پکې مرګ ژوبله وشتېده. نوموړي د دغو کسانو دقیقه شمېره یاده نه کړه، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوایي برید پر مهال چې تېره شپه ناوخته رامنځته شوی دی، ټول درویشت کسان وژل شوي دي چې اولسې ملکي کسان او شپږ نور طالبان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کندهار، روزګان او زابل کې شلو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته یاد مرګ ژوبله د کندهار په میوند، د روزګان په دیراود او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې اوښته ده. سرچینه وایي په یادو درې ولایتونو کې د ملي پوز په عملیاتو کې 14 وسلوالو ژل شوي او نور ژوبل دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د چاودیدونکو توکو دوه ډک موټرونه او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي. ترامپ له واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې چې پرون ناوخته خبره سوې ده، دې خبرې ته اشاره وکړه. له دې مخکې تمه وه چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره په ارجنټاین کې د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې وګوري. د جی شل سرمشریزه د نومبر په 10 د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې جوړیږي. د نومبر په 15 د روسیې پوځ د اوکراین د سمندري پوځیانو درې سره درې بیړۍ سره لا کشتي چلوونکو ونیولې. د روسیې یوې محکمې هم پرون حکم کړی چې له نیول سوي څلورویشتو کشتي چلوونکو دولس تنه د دوو میاشتو لپاره بندیان سي. په اوکراین کشتیو د روسیې د برید او ورپسې د اوکراین کشتیو چلوونکو نیول کېدو د اوکراین حکومت سخت غوسه کړی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د روسیې او اوکراین ترمنځ په دې لانجه کې د اوکراین ملاتړ کړی دی. او په اروپا کې سږ کال نږدې 1,60,000 کسان په ایچ آی وی ایډز وایروس مبتلا شوي دي. د اروپا روغتیا ادارو ویلي د دغو تشخیص شویو پیښو 3% برخه په اوکراین او روسیه کې ثبت شوي دي. په ایچ آی وی ایډز وایروس اخته کسان ایډز ناروغي نیسي. د وروستیو کلونو په نسبت د اروپا د سیمې په 350 هیوادونو کې چې په ایچ آی وی د اخته کسانو شمیر کم شو دل سوی خو روغتیایي چارواکو ویلي په اکثر مواردو کې هغه وخت ناروغ تشخیص شوی چې ډیر وخت پرې تیر سوی و. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې مو ډیر مسایل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس پر موضوع ترخی افغان ولسمشر اشرف غنی د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره نوی پلان په ډاګه کړ.
I'm pleased to announce today that after several months of intensive consultation with our citizens across the country, we've formulated a roadmap for peace negotiation.
اشرف غنی دغه راز ویل د امنیت اصلاحات او عدالت د ښځو د حقونو او د فساد ضد هڅو په ګډون په مختلفو برخو کې پلان عملي کوي او له نړیوالو هم د ملاتړ غوښتنه کوي. د جنیوا د کانفرنس په اړه د چارو له کارپوهانو سره غږېدلی یو دغه راز ستاسو نظر مو هم اخیستی دی.
دا د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی او د رغونې په هغه کارونو برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د افغانستان حکومت په وړاندې یوه ستره ستونزه د ناامنۍ او د هلمند چارواکي بیا منی چې په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د دوی یو مشر چې په موټر کې د پالت د فرار کې او چې په هغې باندې د اواله خوا انداخ کېږي او جنګ په مابین کې راځي، بالاخره دغه کورونه هم تخریبېږي. د تخریب په نتیجه کې داسې ویل کېږي چې د دښمن تر څنګ ملکي کسان هم ټپیان او زخمیان دي.
راپورونو له مخې 13 تنه په دې بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي. پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو خو را سره پات شي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پسل شرف پنده صفه صافه اوازې اوریدل شي. د خبرونه ډیره برخه مو د جنیوا د کانفرنس پر موضوع ترخی. نن د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت مشرانو هڅه وکړه چې نړیوالو ته د خپل لاس تراوړونو په اړه قناعت ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو د افغانستان د حکومت نړیوالو ملاتړو هم د افغانستان د حکومت لاس تراوړنې وستایلې. د افغانستان حکومت د پتیر د بروکسل په کانفرنس کې لنډوال ټولنې سره په یو لړ برخو کې ژمنې کړې وې چې افغانستان د خودکفایي په لور بیایي. افغانستان هم د دې لپاره چې خودکفا شي 2023 کال ورته ټاکل شوی دی. نن د افغانستان د مختلفو برخو په افغانستان کې په مختلفو برخو کې افغان مشرانو نړیوالو ته د خپلو پرمختګونو په باب رڼا واچولې او هم د سولې موضوع و. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو د جنیوا په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي او شرایطو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر په عمومي موینا کې په دې اړه وویل چې سوله باید د ټولو لپاره وي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سولې د هڅو پر جزئیاتو وغږېد او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د سولې داسې موافقه وشي چې هغه ټول پرمختګونه چې افغانانو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې کړي پکې خوندي شي. د جنیوا په کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی هم وویل چې اروپایي اتحادیه تیاره ده چې د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په دې هېواد کې د سولې له تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. فرشته جلالزه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د روغې جوړې پروسې په ټولنه کې د هغوی د ادغام او په یو ډیموکراتیک سیستم کې د هغوی د داخلولو هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی. جمهور رئیس غنی وویل چې زموږ د سولې وړاندیز غیر مشروط دی خو د سولې لپاره شرایط لرو.
First, The constitutional rights and obligations.
لمړی د افغانستان د ټولو وګړو مخصوصا د شوزو حقونه د اساسي قانون په حساب خوندې دي. اساسي قانون منل شوی یا تعدیلات د قانون د حکم لمخې وړاندیز وشي. ملکی خدمات او دفاعي او امنیتي ځواکونه له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلورم، هیڅ وډاله چې مصالح او له بهرنیو تروریستي شبکو، بهرنیو مخربو سازمانونو یا دولتي او غیر دولتي ډلو سره تړاو ولري او په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي، په سیاسي پروسه کې د ګډون اجازه نه لري. د افغانستان ولسمشر نن په جنیوا کې نړیوالې غونډې ته وویل چې له ولس سره تر اتو میاشتو مذاکرو وروسته یې د سولې لپاره پلان جوړ کړ او درې اساسي اندېښنې خلکو ورسره شریکې کړې دي. غني وویل لومړی اندېښنه د افغانستان د اساسي قانون مسؤلیت دی، دوهم له نړیوالې ټولنې سره د مشارکت ساتل، او درېیمه خبره دا وه چې د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې مشري وکړي او دغه پروسه باید د افغانانو په رهبرۍ پر مخ ولاړه سي. غنی وویل د شرایطو ته په پام کې طالبانو سره د مذاکرو دولس کسیزه ډله برابره کړه چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی پر راس کې دی. په دې ډله کې د افغانستان د معارف وزیر محمد میرویس بلخی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیره حسینه ساپوی، د لوړو زده کړو وزارت مرستیال عبدالتواب بارکزی، د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال عبدالله عباد، عطاولا لودین او شاګل رضایی له ولسی جرګې، د پکتیا والی شمیم خان کټوازی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی، د حج او اوقاف وزارت مرستیال عبدالحکیم منیب او د ستري محکمې غړی عبدالله عطایی شامل دي. د سولې مشورتي بورډ چې ولسمشر غنی نن په جنیوا کې یادونه وکړه، نه کمیټې لري چې د هغه په وینا د افغانستان د ټولنې د هرې برخې استازیتوب کولای شي. د جنیوا په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سولې لپاره د حکومت د هڅو پر جزئیاتو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان له دې پرته چې د سولې لپاره خپل خیال په حقیقت بدل کړي بل هیڅ چاره نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د سولې مشري باید افغانان وکړي.
Afghan led in Afghan owned.
سوله باید د افغانانو په مشرۍ وي او افغانان یې مالکان وي. باید ټول پکې شامل وي. باید د ټولو افغانانو د بشري حقوقو درناوی وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو. د اساسي قانون درناوی باید پکې وشي. د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې چې د زرګونو افغانانو د قربانۍ او د هغوی د نړیوالو شریکانو د ملاتړ نتیجه ده، باید پکې خوندي شي. اجرایی رئیس وویل چې یو شمېر هیوادونو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان حکومت ته وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي. ولسمشر اشرف غنی هرکلی کړی دی، خو عبدالله عبدالله د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست. په همدې غونډه کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی له افغانستانه د خپل سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. فدریکا مغرینی وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د جدي خبرو وخت دی او اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د کلکې موافقې لپاره له خپل ټولو توانه سره د افغانستان د حکومت او خلکو تر شا ولاړه ده. فدریکا مغرینی زیاته کړه چې دوی کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ښځو، اقلیتونو، سیاسي او مذهبي ډلو د استازو د ګډون لپاره ښه زمینه برابره کړي ترڅو په افغانستان کې سوله هر اړخیزه سوله وي. له هغو کسانو سره چې له جګړې لاس اخلي او عادي ژوند پیلوي او د هغوی له کورنیو سره په بیا میشتېدو کې مرسته کولای شي. فدریکا مغرینی د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په ټینګېدو کې د اروپایي ټولنې رول ته په اشاره کې وویل چې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د موافقې د ضمانت کوونکو په توګه کولای شي چې د سولې له دوام سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو د بریالیتوب خوشبیني تر هغه وروسته زیاته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد معرفي کړ. خلیلزاد د سپتمبر له میاشتې وروسته دوه وارې په افغانستان کې له چارواکو سره وکتل او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې وکړې. طالبانو اول وار ومنله چې په دوحه کې د دوی د سیاسي دفتر یو شمېر استازو له زلمی خلیلزاد سره کتلی دي او په افغانستان کې د سولې لپاره پر خپلو شرایطو یې خبرې ورسره کړې دي.
له طالبان سره د سولې د خبرو په اړه مو د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او دغه راز د نړیوالو د مشرانو د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل. واموریدل چې افغان ولسمشر په دې کنفرانس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوی پلان په ډاګه کړ. دولس کسیزه ډله ټاکل شوې چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. که چیرې طالبان دې ته حاضر شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې. یوازې د سولې موضوع نه و، د افغانستان په مختلف مختلفو برخو کې د افغانستان د ملي والد حکومت د څلور کلونو لاستراولنې هم په دې کانفرنس کې وارزول شوې. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې د هغو لاستراولنو په اړه د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل چې د حکومت په تیرو څلور کلونو کې د فساد پر ضد مبارزې د قانوني حاکمیت او په ځینو نورو برخو کې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د جنیوا کانفرنس په د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. زما بل همکار رضوان مراد دلته په سټډیو کې دی، د افغان ولسمشر او دغه راز د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د نورو چارواکو د څرګندونو جزئیات به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا د کانفرنس په دوهمه او وروستۍ ورځ په مختلفو برخو کې د ملي او والدي حکومت اقدامات او لاسته راوړنې ګټورې وبللې. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په سر کې د نړیوالو د ځاني او مالي قربانو ستاینه او هرکلی وکړ چې د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې ورکړې دي. د پراخ فساد پر ضد مبارزې په اړه ولسمشر غنی ویل چې په تیرو دریو کلونو کې د فساد پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
We inherited a system where corruption was the rule rather than the exception.
دوی وی مونته داسې یو سیستم په میراث کې پاتې او چې فساد عام او منظم او هیڅ استثنا پکې نه و. بډې خستل او لواک څخه ناوړه استفاده په پراخه اندازه و. د قانون د حاکمیت نشټوالی او پر سیستم د اعتماد نشټوالی پر دولت د خلکو د اعتماد د لمنځوړلو سبب شو. په 2015 کال کې د فساد پر ضد زموږ د ملي ستراتیژۍ له پیل راهیسې موږ نیم اهداف ترلاسه کړل چې په دې وروستیو کې موږ د فساد پر ضد بیا نوې مبارزه پیل کړې ده. موږ د پخوانیو لوړدبه مقاماتو په ګډون د چارواکو محاکمه کاو.
های لیول فارمر گورنمنت افیشلز
ولسمشر غنی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت موضوع هم یاد کړ. ویل چې حکومت ژمن دی چې دغه شان ډلو د منځوړلو او د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره له استثنا پرته ګامونه پورته کړي.
There are a number of irresponsible illegal armed groups still active throughout the
country. دوی یو شمیر غیر مسؤوله او غیر قانوني وسلوال ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. دغه ډلې د فاسدو شبکو لخوا تجهیزيږي. یو شمیر قومندانان لا هم حکومتي القاب لري خو بیا هم د جنایتکارو ملیشو په شان فعالیت کوي. لا محلي خلکو ناوړه ګټه پورته کوي، هغوی ویروي او د نسبتا ښه امنیتي وضعیت د رامنځته کولو په بدل کې له خلکو پیسې اخلي. دا ډلې د خلکو لپاره ورانونکي دي او د مزکو په غصب او د نشي موادو په قاچاق کې هم لاس لري. دا ولسمشر غنی تر وینا مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په ولنډ ویډیوي وینا کې هیله مندي څرګنده کړه چې د جنیوا روان کانفرنس به د افغانستان د ثبات لپاره ګټور ثابت شي. ګوټرس له افغانانو سره چې جګړو زپلې دي خپل یووالی او خواخوږي وښوده.
I'm pleased to greet this important conference. Our hearts go out to all.
دوی خوښیم چې د مهم کانفرنس ته تاسو خراغلاست وایم. زړه مو له ټولو افغانانو سره دی چې جګړو زپلې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې تاوتریخوالی زیات شوی او د سولې فرصت له سخت آزمون سره مخ دی. هیله مند یم دا کانفرنس د داسې ثبات لپاره د نورو هڅو سبب وګرځي چې افغانان ورته لیواله دي. فرانس ته پوینا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمیری د کارلو هغه پر مختګونه یاد کړل چې افغان حکومت په تیرو څلورو کلونو کې لرلې دي. هغه ویل له 2014 کال راهیسې د اجرایي بنسټونو عالی مدیریت او بودیجې په برخو کې پر مختګونه شوې دي. د ملګرو ملتونو مرستیالي ویل افغان حکومت د پراختیا په برخه کې دوامدار پر مختګ په لور روان دی. خود میرمن د کارلو پوینا له ټولو پر مختګونو سره سره ناامني، فقر او د قانون د حاکمیت کمزوروالی هغه جدي خندونه او ستونزې دي چې د منځوړلو لپاره باید د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو هر اړخیزې هڅې لازمې او مهمې وي.
رضوان مراد له تاسو نه مننه. د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې د څرګندونو په باب مو واورېدل. دا کانفرنس تر اوسه دوام لري. نن اصلي او وروستۍ ورځ ده. د نړۍ د شاوخوا شپېتو هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د څه باندې دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي په دې کانفرنس کې ګډون لري. د کانفرنس په پای کې به کانفرنس ملګری ملتونه او د افغانستان حکومت په ګډه مشري کوي. په پای کې به هم یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د دې کانفرنس په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي وو. البته په مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د جنیوا د کانفرنس په درشل کې هغه په مختلفو برخو کې چې د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنې کړې وې په هغه برخه کې څه پرمختګونه شوي او ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راوستي دي؟
هلال استاد یم د خیصه حسن مریخنی ولیدا دا چې د افغانستان په حق له نن په جنیوا کې کانفرنس جوړ کړي نړیوال کانفرنس نو د افغانستان لپاره یو فرصت دی او د زیاره غونی په هغه کې کارونه برخه کې یو څه پرمختګ شوی دا لکه موږ تاسو شهیدان یو د دې کسا زر پروژه دا او دا غادي هم ترکمنستان چې کوم ټلاین دا د پروژه پلي کیږي د هند او پاکستان سره په ګډه باندې امدا شانتی دا وبوک بندونو برخه کې وزارت جوړونه شوې ده څنګهونه شوې ده او هوایي کوریډورونه نړیوالو سره
او باقي هم د زابل ولایت زموږ یو سلسله زوري ولایت ټول پر زراعت ولاړ ولایت زموږ هغه مالونه چې مستقل تجارت لاري د هوایي دالیز لخوا یا لبل لاري زی هغه ډیر په شتو ګرځي په خوا په پاکستان زموږ مالونه هغه مالونه چې اوس موږ انډیا ته لیږو اغه په 2000 افغانۍ مشخصو لمخه موږ د پاکستان لاري په 1500 افغانۍ خصیدو نو ډیر دغه کارونه شفاف کارونه وسو کوم چې نه راند کاتې سوالات نه خبرې دا باندې سربد وای دغه پیسې په کټو غوډګي مثلا زنګ کاتې سوال لایب دا کوم بورجټ کاتې سوال ته ورکول کیږي دا بل په ټولو سوالو کې په یو معیار باندې غوډګي
د روزي مان انګراري سړک څخه اصلا مد نړیوال خپل یو زمينه برابر کی په امنیت په اړه کې خپل نړیوال په دې کې پاتې راغلي چې دلته امنیت خراب ده او هیڅ څوک نشي کولای چې دلته پنګونو کې چې ډاکټر غنی هر څومره کوشش وکړي دا وګوره تو خلاص ز خپل د کابل ولایت د سب دوله سوالي نه راځي تاثیر شي وی ګوري دونم ځکه اوس دغه اوس روان دي تیګي په کې چې کیږي بندوزري په کې ګرځي سر ولیم نه زابل ورسره ما دې په فساد فساد په وزارت کې فساد باندې تیګر ماز ما مجه خلک باندې هغه نړیوال دغه کوم غږ کیا او ډاکټر صاحب عبد الله او صاحب غنی احمد ګډو هغه د اساس ما اجماع سره کوي د فساد مبارزه کې اجماع سره کوي هم د تروریزم په دغه دغه سره کوي نو سره کوي نو خو د دې زموږ خاینان ناس وزارت کې ناس دي دغه ټکو چوکي ناس دي دغه د لاس نو وټړي دا
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان حکومت نن د سولې لپاره خپل پلان اعلان کړ. ولسمشر غنی په جنیوا کې وویل د سولې د خبرو لپاره 12 کسیز پلاوی هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او دا ډله په ډیموکراتیکه ټولنه کې مدغمه کړي. د سولې د پلان په اړه چې جزئیات نن ارګ خپاره کړي عصمت سروان د ولسي جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون له غړي عبدالقادر ازازي سره خبرې کړې دي. ښاغلي ازازي په پیل کې د دې پلان په اړه وویل
پلان خو د یوې خوانه چې حکومت او د مونږ نظام دا د دوی د خوانه خو دا پلان جوړ شوی ده د دوی لپاره خو همدا ښه پلان دی لیکن مهم دا ده چې آیا دا پلان او دغه پلان کې چې کوم غوښتنې شوې دي د مقابل جانب چې طالبان دي هغې مني که نه مني فکر کوم دا پلان نه مني ځکه دلته په اولو مسایلو کې د اساسي قانون په اساس دوی په دې پلان کې ویلي دي چې یا تاسو قانون منلی یا بیا تاسو قانون له احکام سره سم دی هغه تعدی طالبانو لومړی غوښتنه خو همدا ده چې موږ د اساسي قانون نه منو او بیا که منی در سره تعدی بیا خو که د لویې جرګې موضوع کېږي لویه جرګه خو باید دواړه شوراګانې ولسي جرګه منشتانه جرګه ولسوالۍ شوراګانې ولایتي شوراګانې دا ټول باید په اشتراک کې به له هغې تعدیل شي چې هغه موقع د طالبانو د لاسه تللی ده که ولسي جرګې انتخابات تېر شول د ولسوالۍ شوراګان انتخابات باندې نیټه اعلان کړه نو بیا دا نشي کېدلی چې په پنځو کالو کې چې دی وایي چې د پلان کې پنځو کالو کې موږ دا کار کوو نو پنځو کالو کې چې کوي هغه چې په ملي شورا کې برخه ونه لري هغه چې په ولسوالۍ شوراګان کې برخه ونه لري هغه د څنګه راشي د تعدیل د قانون اساسي تاسو سره ومني.
زازه صاحب، د ولسی جرګې انتخابات شوي دي، لیکن د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شورا او د ولسمشۍ انتخابات لا پاتې دي، او د پلان کې داسې تاکید هم نه دی شوی چې په اساسي قانون کې به قطعا تغییر نه راځي. حتی اوس لا د ولسمشۍ ځینې کاندیدان په اساسي قانون کې د تغییر خبره کوي.
نه، خو زه افهم چې دوی به دې ویلي چې د اساسي قانون منل یا د اساسي قانون له احکامو سره سم دی هغه تعدیل، یا به اساسي قانون مني او یا به د اساسي قانون له احکامو سره سم به تعدیل غواړي. که د اساسي قانون سره سم احکامو حساب دوی تعدیل غواړي، نو خو دوی خو په ملي شورا کې نه شته کنه، چې ډېری برخه د اساسي قانون د تعدیل د لویې جرګې ډېری برخه ملي شورا تشکیلوي. ملي شورا انتخابات په تیر شوي دي، نو دوی به بیا هلته تعدیل په مونږ باندې کوي. په مونږ خو دوی اعتماد نه لري طالبان، دوی خو په مونږ اعتماد لرلی، نو بیا تعدیل ولې غواړي؟ را به شي په نظام کې به اشتراک وکړي. دا موضوع بیخي ګونګه ده. بله موضوع چې د ولسمشیز ټول ټاکنې چې ویلي چې په یو دېرشم به عمل به کېږي، طالب خو مونږ سره د ریاست جمهوریت دعوه لري، هغوی خو مونږ سره د وزارت او د ولایت دعوه نه لري. دوی خو غواړي چې په ریاست جمهوریت کې سره شریک شي او راشي دلته یو ګډ نظام جوړ شي.
تاسو دا خبره کوي او د دې پلان نه داسې معلومی شي لکه مخکې تر مخکې چې ځینې خبرې حل شوي وي له طالبانو سره، نو پلان خو داسې معلومی شي. فکر نه کوي چې مخکې تر مخکې به له طالبانو سره په ځینو برخو کې هماهنګي شوي، یا د دولت له لوري یا د امریکا د ځانګړي استازي له لوري؟
نه، د ما معلومات دا وایي، ما خپل تحلیل او معلومات مې دا وایي چې اصلاً برنامه بل شوې وه، غوښتل یې چې ولسمشریزې ټاکنې وځنډي کړي او یو ګډ حکومت نظام جوړ شي، بیا هغې نه وروسته زمینه مساعده شي د عمومي انتخاباتو لپاره.
لیکن طالبانو په خپل هم دا خبره رد کړې ده. ځاځی صاحب، طالبانو په خپل هم د ګډ حکومت یا ائتلافي حکومت خبره رد کړې ده.
دا خو دوی وایي، د مونږ خپل تحلیل او معلومات همدا ده چې دوی دغه راتلونکي ټول ټاکنې چې دوی د ولسمشریزو که دا ټول ټاکنې دوی کوي، دا معنی چې 15 کاله نور هم جنګ ته ادامه ورکوي.
د ولسی جرګې د بهرنۍ پالیسۍ د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی و چې له طالبانو سره د حکومت د سولې د نوي پلان په اړه نور معلومات راسره شریکول، خپل نظر یې راسره شریکاو او د دې پلان نیمګړتیاوې یې په ډاګه کړې. په افغانستان کې د سولې د ټکنیو هڅو تر څنګ ناامني هم زور اخیستی. په هلمند کې بیا د یوې بمباري په ترڅ کې د شاوخوا 10 ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي. د هلمند چارواکي هم دا مني چې په دې بمباري کې ملکیانو ته مرجوب لاوختي، خو دقیق شمیر دوی ته نه ده معلوم. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي پرې رپورټ لري.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زنجیرې ډره په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې پر یوه کور د هوایي برید له امله ګڼ شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د لشکرګاه پوست روغتون ته د یوه ماشوم سره چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ترسره شوي هوایي برید په ترڅ کې ټپي شوی دی. راغلي کسان وایي د هوا د لارې پر کورونو برید تېره شپه ناوخته شوی دی او پوره 10 کسان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي.
نوم یې احمد لال، د شپې پر 9 بجې باندې تیاری ګرځېدې، څرخه کې رالی، څرخه کې وروسته جټ بمبار وکړي پر دا کور باندې. د یوې کورنۍ غړي تقریبا 10 تنه به وه، ټوله کورنۍ نور ختمه شوې ده. دا یو صفات دایم خوري دی میلما دی، دلته راغلی دا یو پاتې نورې ټوله کورنۍ په مکمله توګه ختمه دي. ټول عاجزي دي، یاد شپږو میاشتو درو میاشتو مؤمنان نیولي، بیا ټول میدان کوچني مؤمنان دي، عاجزي دي. درې کسه د کورنۍ غړي پکښې دي، غټان چې هغه ټول د بزګر مخلوق دي، هېڅ دغه صدقه نه لري.
یا مټر نه ورور ده، 10 کسه وو او پاسو د مټر چې شخصي وو ولاړو. د شپې پر 9 بجې باندې د تیاری رالی، بمبارې وکړې، وی غورځول، دا کسان یې ټول شهیدان کړل. یوه دانه خوش پاتې سو.
تر اوسه د دغه برید دقیق درک چې بهرنیو ځواکونو که افغان سرتیرو کړی دی نه دی معلوم سوی. خو د همدې اونۍ په یک شنبه د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د ندلی ولسوالۍ په لوی مانده سیمه کې اوسو، دوه ملکي کسان وژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 نور ټپیان شول. د هلمند والی وایي د ګرمسیر په یاد سیمه کې د دوی عملیات روان دي او د هغه وسلوالو په ضد پیل کړی دي چې تازه د ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان سرتیرو سره د جنگ جګړو لپاره راغلي ول. تورن جنرال محمد یاسین د ملکی کسانو لور ته اوښتي تلفات تایید کړل، خو شمیر یې یاد نه کړ.
دشمن غوښته چې زمنګ په امنیتي ارګانو باندې عمله وکړي. بلاخره د دوی یو مشر چې په یو موټر کې د پالت د فرار کې او چې پاغه باندې د اواله خو انداخ کیږي او جنگ په مابین کې راځي. د دې جنگ په مابین کې دلته داله منځ ځي او بل اخر دغه کورونه هم تخریبیږي. د تخریب په نتیجه کې داسې ویل کیږي چې د دشمن تر څنګ ملکی کسان هم ټپیان او زخمیان دي. د دې په اړه تر اوسه معلومات دقیق نه دی راغلی. چې کله معلومات دقیق شو بیا تاسو سره شریک.
ولی ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي برید کې چې په ښکاره پر وسلوالو طالبانو سوی دی، یو شمېر طالبان هم وژل سوي دي، خو هغه یې دقیقه شمېره ونه ویل. په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو تر څنګ د طالبانو په جنوب بردونو کې هم ملکی کسانو ته مرګ ژوبله ډېره سوې ده. په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وژل سو ملکی کسانو د کورنۍ غړي چې بس روغتون ته راغلي دي، غوښتنه کوي چې په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د ملکیانو ژوند ته پام وسي.
ما غوښتنه دا ده د حکومت کم دغسې و که پر دې خلکو باندې د دوی خپل اشتباه درلود، هغه بیا چاپه پرولی وي، خو د دوی هر څه زور واک درلودلی. دا خلک یې خپله راوستلي وي، خپله پوښتنه بېجنه کړې وي. بمبار ته کوم ضرورت نه و چې عاجزي او مؤمنان شهیدانه یي.
غوښتنه مو دغه ده د حکومت څه مثال چې ناکي بې ګناه خلک ولي او شهیدانه یي. هیڅ کومه ګناه نشته مثال کې ګناه کړی وای، خو موږ تاسو ویلای چې خامخا یا طالب دی یا بشي یا بشي کړ د بسګر خلک.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما ورستۍ راپور ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکي کسانو مرګ ژوب شمېره په تیرو یوولسو کلونو کې بے ساري ده.
د هلمند په ګرمسیر کې په هوایي بمبارۍ کې د شاوخوا دیرشو ملکي وګړو د وژل کېدو په باب مو واورېدل. د هلمند چارواکي هم مني چې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، خو دقیق شمېرې دوی ته نه ده معلوم. د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د مذاکره کوونکو دولس کسیزه ډله ټاکلې ده. ښاغلی غنی په جنیوا کې نن د ملګرو ملتونو کنفرانس د وینا پر مهال وویل چې دغه ډله به د هغې موافقې په اړه هڅې وکړي چې طالبان په یوه دیموکراتیک ټولنه کې ورګډ کړي چې هلته د ښځو حقونو ته درناوی کیږي. د هلمند چارواکي مني چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند والي محمد یاسین وایي په ګرمسیر کې افغان ځواکونو د هغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تازه د همسایه هیوادونو څخه ګرمسیر ته د جنګ لپاره ورغلي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. د کندوز پولیسو په بیلابیلو پیښو کې د لاس لرلو په تور شپږ تنه مشکوک کسان نیولې دي. د کندوز امنیه قمانداني چارواکي وایي دغه کسان د خلکو د قتل، ځورونې او غلا په تور نیول سوي دي. د اوکراین په پراخو سیمو کې سر لنن څخه پوځي حکومت نافذ سو. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې د یکشنبې په ورځ د اوکراین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ نښتې وسوې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ښایي د روسیې لخوا د اوکراینی کښتۍ چلوونکو د نیولو پر سر له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره لیدنه لغوه کړي.
نجا صفحه هم سپورتی خبر ناوروی.
د سپورت ورزنه هنداره.
افغان لوبغاړی سالی محمد محمدی د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د 22 هیوادونو په منځ کې دوهم مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د میانمار په کوربتوب د دوه اونیو لپاره ترسره شوې. دا لومړی ځل دی چې د سنوکر افغان لوبغاړی په نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د باسکټبال فدراسیون وایي تمه ده چې سبا سلور افغان لوبغاړي د ټریننګ لپاره ایران ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی نن ازادي رادیو ته ویل دغه سلور افغان لوبغاړي به د نړیوالو روزونکو لخوا د باسکټبال په برخه کې وروزل شي. نوموړي ویل دغه لوبغاړي تر ډیره د 14 کالو عمر لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې امیر جنگ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان امیر جنگ لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه چې د ټولو لوب غاړو په لاس ورکولو سره په یو سلویخت اشاریه سلور اورونو کې ملي لوبډلې ته د 226 منډو هدف ورکړ. ملي لوبډلې ورکړ شوی هدف په ورستي اور کې د و لوبغاړو په لاس ورکولو سره ترلاسه کړ. د یادولو ده چې دغه تمریناتي لوبې په هندستان کې روانې دي چې ملي لوبډله د راتلونکو سیالیو لپاره او امیر جنگ لوبډله د آسیا جام امیر جنگ سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څانګې په اړه خبرې کوو. وابهوري چې دغه څانګه څنګه جوړه شوې، کوم اهداف لري او تر اوسه یې څه کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې لمرستیالې اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته ستړي مشي که په پیل کې راته وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کومو برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. د ټولو نه مخکې خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده، او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي. او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي، او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 14 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مصدی، یعنی دغه څنګه په کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو 14 کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د سیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او د دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او سیړنو څنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت احصایې او د دې احصایو لنډیز راپورونه د تهیه کولو په بخش کې کار کوي. د هغې ترڅنګ باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د عامه پوهاوي د اغیزې په برخه کې دا څنګه خپل فعالیتونه لري، او د هغې ترڅنګ باندې د افغانستان په ملي کچه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په ننګونې سیړي، او د دې ننګونو د حل لپاره خاص وړاندیزونه دولت ته او نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
دا معلومات او احصائی چې تاسو راټولوي، تاسو ویل چې له نړیوالو ادارو یا له افغان حکومت سره شریکوي، بیا دغو مسایلو ته څومره رسیدګي کیږي کنه کیږي؟
باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو څنګه له پیل څخه تر اوسه پورې تقریبا یو نوی تحقیقي گزارشونه نشر کړي دي، چې دا تحقیقي گزارشونه هم په ملي کچه او هم موضوعي او تحقیقي گزارشونه ولو. دا گزارشونه د مختلفو بشری حقوقو په اړه باندې دا گزارشونه تر سره کیږي، او د هغې نتایج د دولت سره شریکيږي چې په خاصه توګه باندې دغه څنګه د افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت سیړنه کوي، او بیا په د بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې په ټولنیز اقتصادي او سیاسي بخش کې خاصي سیړنې تر سره کوي، او د هغې ترڅنګ باندې په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي څنګه کې هم موږ خپل ملي تحقیقونه سرته رسوو. څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې کله چې موږ دا گزارشونه نشو د افغانستان له دولت سره، له ملت سره او له نړیوال ټولنې سره شریکیږي، چې د هغې په اساس باندې موږ هغلته خپل خاص وړاندیزونه د هغه برخو کې چې ډیر زیات ضرورت لري او هلته کار نه ترسره سوی، موږ خپل خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کوو تر څو دولت هغې ته توجه وکړي. د نیکه مرغه باندې زموږ ډېری گزارشونه چې نشر شوي دولت هغه په نظر کې نیولی دي، او ډېر زیات تغیرات راغلي. هغه اساسي گزارشونه چې موږ نشر کړي دي، یو د صحت په اړه باندې ملي تحقیق ولو، د ښوونې او روزنې په برخه کې ملي تحقیق، او یو هغه اخیرنی تحقیق چې په دې څنګه کې تیر کال موږ ترسره کوو، هغه د په افغانستان کې د تروریستي حملاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې وو، چې دا تحقیق په 1995 کال شروع سو او په 1999 کال کې تکمیل سو، او راپور د 1999 کال د سور په میاست کې نشر سو. چې د دې راپور په اساس باندې د افغانستان د راپور کې موږ خپل خاص وړاندیزونه د تروریزم تروریستي حادثاتو د قربانیانو د حمایت په اړه باندې دولت ته وړاندې کړی ولو چې لنی کمرغه باندې د دې گزارش په اساس باندې دولت د وستمه د اسد د قربانیانو څخه د یادونی د نړیوالې ورځ په توګه باندې ولمنځله او تقریبا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم څوارلس کنفرانسونه د تروریزم د قربانیانو د یادونې په برخه کې ترسره کړو.
په هغو سیمو کې چې ناامن دي، آیا تاسې هغه سیمې هم تر پوښښ لاندې راوستي؟ هلته مو هم څېړنې کړي دي چې د بشري حقونو وضعیت په کوم حال کې دی؟
د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل هڅه کړې ده چې د خپلو تحقیقاتو یا د څېړنو په خاطر باندې د افغانستان ګوټ ګوټ کې دا تحقیقونه ترسره کړي او نتایج لري پرتو سیمو نه هم لاسته راوړي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې هغه مناطقو کې چې امنیت ښه نه ده هغلته د بشري حقونو تیری هم تر ټولو نه زیاتې دي. نو تر هغه ځایه پورې چې مونږ کولای سو او هلته امنیت ښه ده، مونږ کوشش کوو خپلې څېړنې ترسره کړو. اما بعضې مناطق چې مونږ هغو ته ډېره لاسرسي نه لرو، متاسفانه مونږ نسو کوی چې هغلته دا څېړنې ترسره کړو. نو په هغه ولایتونو کې چې زموږ دفترونه فعال دي، هغلته دا تحقیقونه ترسره کیږي، او هغه سیمو کې چې ناامنه دي، بده مرغه مونږ نه توانېدلی چې دا تحقیقونه هلته هم ترسره کړو.
ډېر تمرکز په کومو مسایلو کېږي کله چې تاسو ځای څېړنه کوئ، مطالعه کوئ او بیا په هغه راپور لیکي؟ یعنی کوم مسائل داسې دي چې هغه مهم دي؟ آیا یوازې دا چې تاوتریخوالی کېږي یا کوم جنایت کېږي تاسې ځای په هغه کار کوئ که نه ځینې نور داسې حقونه هم شته دي چې هغه خلکو ته نه دي ورکول شوي؟
د څېړنو او مطالعاتو څنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د عمومي وضعیت په اړه باندې څېړنې کوي او تحقیقونه لارې ته اچوي، او په دې لاره کې بیا په خاصه توګه ما هم نوم اخیستل چې مونږ زیاتره د اقتصادي اجتماعي فرهنګي برخو کې او یا هم په اقتصادي او سیاسي برخو کې دا تحقیقونه ترسره کوو. خو بیا هم موږ هغه ټولې برخې کوشش کوو چې په نظر کې ونیسو او په دې اړه باندې تحقیقونه ترسره کوو. موږ سره د تاوتریخوالي په اړه باندې گزارشونه نه دي نشر کړي، یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق او مطالعاتو څنګ په دې شپږو کلونو کې تقریبا یو نوي گزارشونه په مختلفو موضوعاتو باندې نشر کړي دي او مختلفو موضوعاتو کې څېړنه کړي، لکه څنګه چې د صحت حق ده، د ښوونې او روزنې حق ده، د قربانیانو څخه د حمایت حق ده، د نژادي تبعیض په اړه باندې موږ خپلې څېړنې کوو چې یو نوی گزارش چې زموږ د کار لاندې ده هغه د په افغانستان کې د تبعیض د وضعیت څېړنه ده. نو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ټولې موضوعات چې د بشري حقونو سره ارتباط لري په هغو برخو کې خپل تحقیقونه ترسره کړي.
کراشو دې ته د دغو راپورونو نتایج یعنی څه وی پایلې څه وی؟
باید وایو چې هر راپور چې نشر کیږي هغه خپل خاصي نتایج هم ورسره لري. هغه تحقیقونه چې موږ ترسره کړي دي لنی کمرغه هغوی بعضې مثبت نتایج هم درلودلې دي، لکه څنګه چې تیر کال د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو گزارش د خزو د وضعیت په اړه باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې نشر کو، یعنی هغه خزې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي د هغوی عمومي وضعیت څنګه ده. په دې اړه باندې موږ یو سروې ترسره کړ او د دې سروې په اساس باندې یو گزارش نشر کو چې د هغه گزارش په اساس باندې ریاست جمهور کې یو کمیټه تشکیل شو چې دا کمیټه اوس خاص د خزو په وضعیت باندې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي، ځکه چې هغه خزې چې موږ په یو چیز موږ امنیتي او دفاعي ارګانونو کې مشکلات ډېر زیات دي، او خصوصا هغه خزې چې هلته کار کوي هغوی له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دي، یعنی هم تاوتریخوالی ورسره کیږي او هم دوی اکثرا هغه د دوی کار یو سمبولیک رول لري، یعنی دوی ته هغه اساسي نقشونه او صلاحیتونه چې باید ولري هغه نه دی ورکول سوي. نو موږ په خپل گزارش کې د خاص وړاندیزونه دولت ته وړاندې کو او دولت دغه په اساس باندې یو کمیټه جوړه کړه چې هغه کمیټه اوس په دې اړه باندې کار کوي. دغه سي د هر تحقیق په پایله کې د گزارشونه هم د افغانستان د دولت لخوا او هم د نړیوال ټولنې لخوا په نظر کې نیول کیږي، او تر هغه حد چې دولت توانیدلی ده په دې اړه کې کار کوي.
په دې خاطر چې دغه څېړنې یا راپورونه چې تاسو برابروئ د بشري حقونو په اړه، دا چې یوازې په کاغذونو کې پاتې نشي، په دې خاطر هم تاسې څه کوئ؟ یعنی دغه مسایل تعقیبوي که نه یوازې راپور جوړوي وړاندې کوي، نور مسؤلیت بیا د حکومت او نړیوالې ټولنې په غاړه؟
نه نه، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هر کله چې یو ملي تحقیق ترسره کوي، پر دې چې هر تحقیق چې موږ ترسره کوو هغه یو خاصه بودیجه لري او هغه د یو ضرورت په اساس باندې کیږي، نو کله چې کوم تحقیق د ضرورت په اساس باندې کیږي نو باید موږ د هغه ضرورت د رفع کولو په برخه کې هم کار وکړو. نو کله چې موږ دا تحقیقونه سرته رسوو او د هغې ګزارشونه نشو، دا ګزارش موږ صرف دې ته نه پرېږدو چې په پاڼو کې پاتې سي او دولت یا نړیواله ټولنه هغې ته هیڅ توجه نه کوي، بلکې موږ کوشش کوو چې دولت دې ته مجبور کړو او اړ کړو چې هغه ګزارشونه چې موږ نشر کړي او هغه وړاندیزونه چې موږ په دې ګزارشونو کې ورکوو په هغې باندې عمل وکړي. د دې په اساس باندې زموږ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رهبري هیئت تل کوشش کوي چې د دولت له لوړ پوړو سرواکو سره او هغه څوک چې په دې برخه کې مسؤل دي هغوی سره لیدنه وکړي او هغوی ته رسمي مکتوبونه لیږي، د دې لپاره چې د دې ګزارشونو هغه وړاندیزونه پلي سي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. وای په غریبۍ بده پرې نګدم، په غریبۍ بده پرې نګدم، په بیننګۍ بدر نه واخله ملاسونه، او ستاب د سترګو اشاره وی، ستاب د سترګو اشاره وی، زبل لور کمره نه ځان و خورځوم.
اخر په خپل خدای میان کړم، ما په مینه پور ډېر 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 خندلیو نا.
منای وچونی زیړی پانی هغه څه دي چې د شاعر ذهن ته شاعرانه ښکلی کلمې او قلم ته قوت ورپخی. موږ هم وغوښتل چې د منی په شاعرانه او رومانتیک ماحول کې د لنډیو لمن راوسپړو. اوسنی حالات، ارزښت او تاریخ ته یې نظر واچو او له مسلکي اړخ څخه هم ځان خبر کړو. په پایل کې له نوې ټکنالوژۍ سره سم د لنډیو پرمختګ ته تم کیږو، ورپسې د خلکو په ژوند کې د لنډیو اغیز څیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه فرشته غنی یو وړاندې کوم.
زما د خور زو جانانا جانانا په دورس کې دی आवाज پرې خو دما.
پښتانه ادیبان وایي چې لنډۍ په پښتو شاعرۍ کې تر ټولو کوچنی شعري فورم او چوکاټ دی. خو د معنا د قوت او پیغام رسول په برخه کې نه یوازې دا چې پښتو شاعرۍ کې، بلکې په نړیواله کچه یې ساری نه لیدل کیږي. د لنډۍ کمال دا دی چې په ټولنیز ډول په دوه ویشتو څپو یا دوو مصرو کې ډیر درون معنا لرونکي بار او ښکلا ته اوږه ورکوي. د لنډۍ لومړۍ مصره نه او دوهمه دیارلس څپې لري. لنډۍ قافیه نه لري، خو د دوهمې مصرې په پای کې یو موسیقي لرونکي کلمه راځي چې د لنډۍ ټول آهنګ بشپړوي. لنډۍ ته ټیکۍ او ټپه هم وایي چې دا مختلف نمونه په بیلابیلو سیمو کې دود دي، او کله چې لنډۍ په سروکو او یا نیمکیو کې راشي نو بیا دغه سي حالات کې ورته ټیکۍ وایي. په پایل کې د لنډیو د اوسني حالت پاکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې لنډۍ له بام، پیتاوي، پولې، پټي، غره، کمره، باغ، کروندو او ګودر نه راپیل، او اوس په کمپیوټر او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې ټکنالوژۍ نوې نمونې او اصطلاحات په خپله لمنه کې رانغاړي.
د لنډیو له بد نڅخه او مات نڅخه تغیرات راغلي دي. تر دنګو بنګلو پورې دا رسیدلي دي. ځینې پوهانو داسې ویر و ډار و واهمه درلودل چې مبادا لنډۍ به د نوې ټکنالوژۍ سره منځوي سي تجرید بسي او د ټولنې ژوند له صحنې څخه به ووځي. خو داسې نه سوه. لنډیو بیا هم حتی سکرین ته خپل ځان ورساوه، ایمیل ته ورساوه. او په دغه اکل موږ د لنډیو ډیر ډولونه لرو چې یو څو به د بیلګې په توګه درته ووایو. وای خوشحالي می ټوله ډیلیټ شوې، اوس په زړګي د یار غمونه سیبه ومه، او دومره مونه دی راسنت کړل دومره مونه دی راسنت کړل زما د سترګو په انباکس کې نه راځنه.
د لنډۍ اهمیت په دې کې دی چې لسوز ډکه موسیقي لري او د موسیقي لالاتو پرته ویونکي د توان لري چې په خپل اواز سره ورته کمپوز جوړ کړي، په سور او تالی برابر او بیا له ځان سره په اسکا وزوي. د لنډۍ په ویلو سره هر څوک کولی شي د خپل غمجن زړه بړاسو وسي، او کله چې زړه بړاسو وزي انسان د آرامۍ احساس کوي. د کونړ اوسیدونکی ذکریا ملاتړ وایي چې په لنډیو کې د ښځو احساسات له ورایه ښکاري، ځکه په ډېر ظرافت او نازک خیالۍ سره یې وایي.
زه د کوټ یو تاریخي لنډۍ به درته وایم. یار مې د کوټ زه د تیرایم، خدای کوټ وران کړي چې جوړه تیراته زما. خزم زده دی او د زړوم زده دی او ځوانان هم زده دی. وایي چې ځوانان ورکې مینه تازه کوي او زاړه یم وایي د ځوانۍ په دغه وایي یاد وایي. وایي د پټو زړونو خبردار، د پټو زړونو خبردار او پروردګاره یار میرا ولی مینه.
په لنډیو کې د ولس احساسات، دردونه او غمونه په ژوندۍ او طبیعي ډول منعکس کیږي. په لنډۍ کې ژور فلسفي افکار پرته وي. د وردګو اوسنکی محمد امین وایي چې دا چې لنډیو کې تر ډیره نوویلی څه بیان شوي وي هغه عام خلکو ته په زړه پورې وي، ځکه خو یې په ژوند کې ډیر تاثیر لري.
لنډۍ د متلونو په دای هم استعمالیدای شي او لنډۍ په هغو مواردو کې زیاتره ویل کیږي چې چاته غم ورسي، خدای په مواردو کې ډیره استعمالی. د پخانه یو لنډۍ چې د خلکو ته من معمول وکنه ته څنګه داسې لنډۍ پیدا شوي چې اره لنډۍ به ته نه ویار وي.
لنډۍ د سفر پر وخت له مسافر سره ګام په ګام سفر کړی دی. د هلمند اوسیدونکی احمد جان نوزدی وایي چې کله یو ځوان جګړې ته روان وي، له کور کلي څخه لري کیږي، نو مشقه د لنډۍ په بڼه وایي.
تر سفر موزه په پښو کړې د ژیړو ګلو باغ په چا سپارې مینه، په دې معنی باندې چې ته ځې نو ما و چاته پرېږدي. په ځواب کې هغه زلمی چې هغه د وطن د دفاع لپاره، د وطن د خدمت لپاره روان دی، هغه ورته وایي چې ما د سفر موزه په پښو کړې د ژیړو ګلو باغ په خدای سپارم مینه. په دې معنی چې ډاډ ورکړي چې ته سوچ مه کوه، خدای پاک به هر څه اسانه کړي.
کوچیان چې زیات وخت په سفر تیریږي او له یو ځای بل ځای ته کوچ کوي، له دې سفرونو زیاتې خاطرې لري او دا خاطرې تر ډیره په لنډیو کې خوندي ساتي. دوی د ښکلو سیمو، غرونو، درو او سیندونو ننداره کوي، بیا یې ښایست په لنډیو کې یادوي. نقیب چې د ژوند ډیره برخه یې پوخ بار کړي په سیتیره کړي، وایي دوی په لنډیو فال هم ګوري.
تش براوړل کېدل، هغو کې به رقم رقم شانه اچول کېدل، د هر چا به یو خپله نښه هغه اوبو کې اچول تر څو معلوم نه سي، او بلاخره لنډۍ به ویل کېدلې، نښه راپورته کړه چې هغه به له چا سره زم کېدله، او بلاخره دوی به د لنډۍ معنا سر ورکوه د هغه له ژوند سره. نو دا اکثر وخت زموږ ساز په خپل ځوان کې فکر کو چې زما انجام به څه وي، زما ځوان به کومې خواته رواني. د عین شکل یو فکر ما ځینې اخیسته سي، ځوان نه معلوم سي زه پر کومه خوا رواني.
خپل لاس دې رخصت کړم کلیوالي و ملالي، د خپې باندې اوخ کې دیوالي په مغزي.
هغه کسان چې د لنډیو په ویلو او لیکلو کې مهارت لري، که څومره هم عمر پوخ شي د لنډیو ویلو استعداد نور هم زیاتیږي. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې له 80 کلن سپینګری سره په داسې وخت کې مخ شو چې بېشمېره پاڼې په لاس کې ګډې وډې ښکارېدلې. کله مو چې ورنو پوښتل، ویلې په دې پاڼو کې هغه لنډۍ دي چې د ده ډېرې خوښېږي. یاد سپینګیری نور الله نومېږي، ورته غوږ شئ.
زړګی مې تور وینو ډانډ دی، په لوړ منه کې به ویالې ورته کندمه، ستا د یوې ورځې خندا وه، زه به ژړا در پسې ټول عمر کوم. هر انسان په مختلف شیانو مین کېږي، د زړه بړاس په دې وځي چې پردان یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي. یعنې ژوند بریښمي نه برستن نه دی، سړی پکې الماس وي. بعضې وخت انسان په زغۍ کې څملي، نو حتما په انسان په هغه نه تاثیر کوي، روحیاتو نه تاثیر کوي. جانانه ستا دیدن لپاره په دورو لاسو درې بار سلام کومه، جانانه راشه چې پخلا شو سوی بیلتون په دنیا شته جدا بشونه.
لنډۍ د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې خلق شوې، او دا لړۍ لا هم دوام لري. د لنډیو عمر زرګونو کلونو ته رسیږي، نو ځکه یې ځان د تاریخ په پاڼو کې خوندي کړی دی. د لنډیو د تاریخ ارزښت او ډولونو په هکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفیع سره مرکه کړې ده چې د اورېدو بلنه یې درکوو.
که تاسو درته وایئ چې د لنډیو لرغونتوب تر کومه پورې رسیږي؟
سړی اټکل کولی شي د پښتنو له پیدایښت سره لنډۍ هم ورسره پیدا شوې. یعنې دغې ورځې نه چې پښتنو ادبي تخلیقات پیل کړي، لنډۍ به یې په سر کې ولاړه.
که راسو دې ته چې د لنډیو په ارزښت باندې خبرې وکړو، دا څه ارزښت لري؟
د ولس خلکو هغه ټول رازونه رمزونه د هغوی هغه ناهیلۍ هیلې د ټول انځوروي. مثلا ښځې خصوصا بن، یوه ښځه د لنډۍ په وسیله د بنې هغه موجودیت په څومره ژور شکل تمثیلوي. بنې بنتون را باندې تیر شو، زه د دوزخ د لمبو څه پروا لرم. یعنی هغه د بنتوب هغه شدت چې په دې لنډۍ کې دی انځور کړی دی او ټولنې ته یې وړاندې کړی، هر څوک چې واوري پوهیږي چې بند څه ده. سبا مې ستا په تومت وژني، ځای د راسته دی چې منکر نشي مینه. دا په ټولنه کې اثر لري او په ټولنه کې موجود دی. نجونې د مینې په تومت وژلي کېږي. یا مثلا یوه بله لنډۍ ده، هغه دا ده: وایي مازیګری د خیرې مکړه، ته به د ناس خیرې کوي رښتیا به شي نه.
په دې خو پوه شولو چې لنډۍ شاعر نه لري، دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې هم مېرمنو لخوا ویل شوي هم د نارینهو لخوا نه. که اوس د لنډیو د شکل په هکله معلومات راکړئ.
لنډۍ خو مغه یو شکل لري، نه سیلابه او دیارلس سیلابه، دا د لنډۍ عمومي جوړښت دی. او بل هغه یې دا دی چې معمولا په ناو ماو ختمیږي، کله کله یوازې په هی هم ختمیږي. مثلا ځینې داسې لنډۍ دي چې هغه خپل منځي قافیې لري: بیلتون ټوپک شو، راته ډک شو، ناڅاپي ټک شو، په زړګي یې وویشتم. درې قافیې په منځ کې راغلي. نو داسې نورې ښکلاوې پکې شته. هغه اصلي او معمول جوړښت یې همدا دی.
په عمو خلکو باندې دا څومره اثر کوي؟ که مونږ یوه خبره داسې په عادي توګه ورته وکړو، شاید دا ډیر تاثیر ونه لري، او که د لنډۍ په بڼه یې، دا به څومره قوي کېدلی سي؟
دا ډیر ژور اثر لري. الفت سبختاو به شغو په ادبي بحثونو کې لیکلي: یو وخت یو سړی و حاکم ته ورغی، ورته وویل چې زه عرض لرم. حاکم په مخ ووهه وویل چې ځه. ده داسې ورته وکتل، ورته وویل: تا چې په مخ څپېړې راکړې، د اوښکو ډکې سترګې چا ته واړوه؟ حاکم ملتفت شو، بیرته ور وغوښت، ورته وویل: څه غواړې، څه دې ویل؟ نو ډیر اثر لري لنډۍ، یو ډیر.
بله، بیا کوم هغه عرض واورید؟
عرض واورید که نه، وهلی و شړلی و رټلی و.
ډیره زیاته مننه استاد، ژوندی اوسې.
مهرباني.
خپل وطن مې پیرزو نه ګرانا.
دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دشنو خالونو رو گدر غم پہ کابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نیخ شو کنا خاپ رو دتن گل چھو سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا
وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا سات وجه دورنا اب دخمن پورشا جانا جانا وطنا افغان وطنا گلزوانا او بینو لمبے دل تا گل گٹھے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بھول ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا سات وجہ دورنا اب دخمن پورشا سات وجہ دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوئی پپارو تو